لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساعته خبرونه کې به د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د څلورمې غونډې په اړه چې نن د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په کابل کې جوړیږي معلومات درکړو. همداراز د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړي.
دا هم د وروستیو مهمو خبرونو سرټی کې افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه څو شېبې وروسته په کابل کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې غونډه به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په خبرو پیل او ټوله ورځ به دوام وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادوی راډیو ته ویلي تمه کیږي چې په دې غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو نیټه او ځای مشخص شي. د دغو څلور اړخیزو غونډو دوه یې پخوا په اسلام آباد او یوه یې په کابل کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات به وړاندې په خبرونه کې واورئ. د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر دیارلس تنو ته ورسید. دا برید چې پرون د دې ولسوالۍ په بازار کې وشو اوولس تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې ډیری قربانیان ولسي خلک دي.
برید سیاګرد په سیمیز کلینیک کې سوی څلور سیمیز پولیس او نهه ولسی خلک پکښې وژل سوي دي. لس نور ملکیان ټپیان دي. ټپیان دا مهال د پروان ملکي روغتون ته انتقال سوي دي.
د راپورونو له مخې په دې ځان وژونکي برید کې د سیاګرد ولسوالۍ د سیمیزو پولیسو د قمندانۍ مرستیال وژل سوی او د سیمیزو پولیس قمندان سخت ټپي دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی. او د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د جبه په سیمه کې شوې ده. ښاغلي سیدخیل زیاته کړه چې په دې حمله کې درې طالبان هم وژل سوي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په حمله کې پنځه پولیس وژلي خو چارواکي نه مني. پاکستانی چارواکي وایي دولس هغه وسلوالي وژلي چې په کراچۍ کې د امنیتي افسرانو په هدفي وژنو کې لاس درلود. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي روا انور چې د وسلوالو پر ضد یې د دې عملیاتو مشري کوله ویلي امنیتي ځواکونو پر هغه کور برید وکړ چې د کراچۍ ښار شمال ختیځ ته په 50 کیلومتري کې پروت دی. د ښاغلي انور په وینا اته تنه وسلوال د امنیتي ځواکونو سره د جګړې په ترڅ کې د ننه په کور کې وژل سوي او څلور نور په داسې حال کې چې د تېښتې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو په ډزو له منځه تللي. د کراچۍ د پولیسو دې چارواکي ویلي چې دا وسلوال د لشکري جنګوي په سخت دریځې ډلې پورې تړلي وو. لشکري جنګوي د هند په نیمه وچه کې د القاعده ملاتړې ډله ده. د پاکستاني چارواکي ویلي په هغه کور کې چې دې وسلوالو پکې ځان پټ کړی وو چاودېدونکي مواد د بمونو د جوړولو وسایل او ځان وژونکي واسکټونه ترلاسه شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګونټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. د پنټاګون ویان تورن جیف ډیویس پرون وویل پنټاګون پوهیږي چې د دې پلان د سپارلو مهلت نن پای ته رسیږي او دوی خپل کار له ټاکلي مهلت سره بشپړ کړی. ګونټانامو زندان په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرځولو لپاره د امریکا د پوځ له عملیاتو سره سم د جورج ډبلیو بوش د ولسمشرۍ پر مهال پرانستل شو او هغه کسان پکې ساتل کېدل چې وسلوال دښمن بلل کېږي. دا زندان همدارز له هغو حقونو څخه هم به برخه دی چې نور امریکایان لري. د دې زندانیانو ډیری لڅو کلونو راهیسې له محکمې پرته هلته وساتل شول. ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د کار له پیله ویل چې دی غواړي ګوانتانامو زندان بند کړي. اوباما استدلال کاوه چې له دې زندان څخه افراطي وسله وال د کسانو د استخدام لپاره د پلمې په توګه کار اخلي. اوباما په کانګرس کې له مخالفتونو سره مخامخ و. تمه ده چې د پنټاګون په راپور کې به په دې اړه جزئیات روښانه شوي وي چې د ګوانتانامو پر ځای د یو بل زندان پر جوړولو به څومره مالي لګښت راځي. وروسته له دې چې متحده ایالاتو او روسیې د دې اونۍ په پای کې په سوریه کې د اوربان پر نافذېدو موافقه وکړه، ولسمشر بشار الاسد سمدستي د روان کال د اپریل درویشتمه د سوریې د پارلماني انتخاباتو د نیټې په توګه اعلان کړه. معلومه نه ده چې د اسد پرونی اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغه سپارښتنې سره کوم اړیکه لري کنه چې په سوریه کې له اوربان وروسته په 14 میاشتنۍ سیاسي انتقالي دوره کې د پارلماني او د جمهوري ریاست د انتخاباتو غوښتنه کوي، ځکه په دې هیواد کې هسې هم د انتخاباتو وخت را رسیدلی. په سوریه کې په څلورو کلونو کې پارلماني انتخابات کیږي او تیر ځل دا انتخابات د 2012 کال په می کې وشول او په دې توګه د اوسني پارلمان د کار دوره په را روانه می میاشت کې ختمیږي. د اسد په فرمان کې د اپریل درویشتمه د انتخاباتو د نیټې په توګه غوره شوې او د سوریې د هر ولایت لپاره څوکۍ مشخصه شوې دي. له تیر ځل انتخاباتو وروسته اسد د کرنې وزیر یاز حجاب د سوریې د نوي صدر اعظم په توګه وټاک، خو حجاب هغه مهال د رژیم په وړاندې بغاوت وکړ او اوس مهال د سعودي عربستان له پلازمینې ریاض څخه د اسد پر ضد د اصلي اپوزیسیون مشري کوي. د راپورونو له مخې د اونۍ په پیل کې د ځمکې په جنوبي نیمه کره کې یو بېساري ځواکمن موسمي طوفان د فیجي ټاپوګانو ځینې برخې په بشپړ ډول لاندې کړې او لږ تر لږه 9 کسانې وژلې دي. چارواکي وایي د ویسټرن موسمي طوفان د فیجي کورو ټاپو چې شاوخوا 4500 وګړي لري په مستقیم ډول ځپلی او د سختې سیلۍ او باد له وجې چې سرعت یې په ساعت کې 250 کیلومترو ته رسیږي یوازې څو ودانۍ ولاړې پاتې وې او نورې ونړولې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال سټیفان اوبراین پرون وویل چې ټول کلي نړېدلي، کورونا کروندې له منځه تللې، د برېښنا مزي پرې شوي او څه باندې 8000 کسان اوس مهال د ژغورنې په اویا مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي. فیجي چې نفوس یې 900000 ته رسیږي دا استوګنې څه باندې 100 ټاپوګان لري. چارواکي وایي د ځینو لرې پرتو سیمو له خلکو سره په تماس نیولو کې اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د منس د موافقې ژمنې عملي کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون کیفته د رسیدو پر مهال وویل چې دی او فرانسوي سیالي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د منس د موافقې پر ځای بل بدیل نه ویني. شتاینمایر وویل له روسیې څخه هم د منس د موافقې د عملي کولو تمه کیږي، خو زیاته کړه چې اوکرين هم باید عملي کړي. د اوکرين پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې له خپل منځي اختلافاتو لاس واخلي او د اصلاحاتو لپاره پر مخ ولاړ شي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. و باوري چې په پام کې ده د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ څلورمه غونډه نن په کابل کې جوړه شي. په دې اړه چې دا خبرې څنګه بریالۍ کېدای شي د طالبانو له یو پخواني مقام سره مرکه لرو.
ښه خبره به دا وي چې یوازې طالبان نه، چې د حکومت مخالفت کوي. په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي.
له کندز څخه په یو راپور کې به واورئ چې د افغان پوځ یو مقام وایي ځینې عام خلک د زورواکانو د ظلم له لاسه د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. نور موضوعات هم لرو. د روسي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي دي چې روسیا نور نه غواړي په افغانستان کې له امریکا سره په خاصو برخو کې همکاریو ته دوام ورکړي.
روسان په استعمال د همکارۍ نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی.
دا موضوع په یو تحلیلي مطلب کې څېړو. په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو په کورنیو کې د کونډو مېرمنو په اړه د ناوړو انګیرنو مسله څېړلې.
دا خبر د خواخې مکه د اندران مکه لیورونه مده خبر را تکي و د مګ ورور د مارکیټ قدم خوش کې د کورتره عزت زار مزه سبو وکم
نیمه نړۍ په دوه منیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ل ځنګړي 19 پروگرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي د ازادي رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره نن په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. افغان حکومت هیله لري چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون په دې غونډه کې بل وسلوالو طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو نیټه او ځای مشخص شي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو خبریال قسیم سولامل همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. سولامل صاحب، له چارواکو مو څه اوریدلی دي او تاسو یې دا شېبه کوم ځای ته د کومو معلوماتو لپاره بلیاست حکومتي چارواکو؟
بلې تکل صاحب سلام وایم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تمه کې نن د افغانستان د سولې د بهیر د همغږۍ څلور اړخیزه سره مناسبه کابل کې ترسره شي. دا غونډه د افغانستان د جمهور ریاست په معنی کې ترسره کیږي او موږ هم دغه سیمې ته د خبري پوښښ لپاره راغلي یو. نو په تر اوسه پورې کونسول یا د حکومتي چارواکي خبرې نه دي کړې او نه هم غونډه تر اوسه پورې رسمن پیل شوې ده. موږ تم یو چې غونډه رسمن پیل شي او د دې لپاره د امریکا، چین او د پاکستان استازي هم کابل ته راغلي دي. نو تمه کېږي چې په څو شېبو کې به دا غونډه رسمن پیل شي.
بله، هلته تاسو په جمهوري ریاست کې چې له چارواکو سره وینئ او خبرې کوئ، هغه څومره امیدواري ښیي؟ دا پوښتنه ځکه کوم چې پرون د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي وو چې د افغانستان د حکومت چارواکي ډېر دې خبرو ته هیله مند دي.
بله، چون نننۍ غونډه د همدې همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې څلورمه وروستۍ ناسته ده، نو په مخکنی غونډه کې دوی د سولې د ټینګښت لپاره د لارې پر نقشې باندې بحثونه کړي او دا نقشه تقریبا د چارواکو نه بشپړه کړې ده. نو د نن ورځې غونډه دوی چې وروستۍ غونډه ده، دوی به پر دې تمرکز کوي چې کله او په کوم ځای کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. نو بنان دوی د دې غونډې نتایجو ته خوشبینه دي چې بالاخره یو ور بیا پسله اوس د ځان د وروسته به بیا هم د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ مخامخ رسمي خبرې پیل شي. دا بالاخره د دې زمینه برابره کړي چې دواړه لوري خپلې غوښتنې مطرح کړي او دا به د چارواکو په وینا چې د سولې د ټینګښت لپاره هم یوه حل لاره پیدا کړي.
یو وروستۍ پوښتنه سولامل صاحب، ډېره مننه. دا چې د وسلوالو طالبانو له سرچینو څخه څه معلومات ترلاسه شوي چې آیا د هغو استازي به د خبرو لپاره حاضر شي؟ په دې خاطر چې نیټه چې تعینېږي په دې خو به خامخا د طالبانو نظر هم اخیستل کیږي.
بله، البته تر اوسه پورې چارواکو، حکومتي چارواکو په دې اړه باندې معلومات نه دي ورکړي چې طالبانو سره بدوي طالبان به دې ته حاضر شي او که نه. خو کومه غیر رسمي غونډه چې له دې مخکې په قطر کې د پګواش محصل لخوا جوړه شوې وه، هلته طالب استازو چمتووالی ښودلی و چې دوی به په خبرو کې اشتراک کوي او لیواله دي دې ته چې د سولې په خبرو کې به دوی ګډون وکړي. مګر بیا هم دوی په خپلو هماغه پخوانیو شرطو باندې تاکید کړی و، ویلي وه چې د دغه شرایطو په پوره کېدو سره به دوی چې د سولې خبرو کې بحث وکړي. مګر دا چې د نن ورځې په غونډه کې به څه بحثونه کېږي او څه نتیجه به ترلاسه کېږي دا به وروسته روښانه شي او انشاءالله په دې اړه به موږ شېبه په شېبه ګوستي معلومات له اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل و چې د جمهوري ریاست له منۍ څخه راپور راکو. قسیم سولامل د نورو خبریالانو په ډله کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د څلورمې څلور اړخیزې غونډې په اړه د راپورونو د ورکولو لپاره دا شیبه په جمهوریت ریاست کې وو د نن د ورځې په جریان کې به تاسو ته د دې غونډې د نورو پرمختیاو په اړه معلومات درکو. خو اوس دا موضوع د ولسی جرګې له یو غړي سره چې مخکې د افغانستان د په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د محل یو مقام و دا موضوع څیړو. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان په ولسی جرګه کې د زابل د خلکو له استازي ملا عبدالسلام راکټي سره د همدې غونډې په اړه مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې که مخامخ خبرو ته نیټه مشخصه شي نو آیا طالبان به له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کینی؟
د ما په فکر کې شیری خوشبختانه دغه فیصله وشي چې د طالبانو سره پر دغه تاریخ کینو او طالبان هم حاضر شي و خبرو ته. بیا خو په هغو موضوعاتو په هغو موادو غږیږي چې هغه د طالبانو د حکومت او د افغانانو په ګټه خبرې وي، هلته بیا تاثیر لري. او زه امید ورته لرم چې انشاءالله که طالبان په هغو مجلس کې حاضر شي بیا دغه مجلس د نتیجې کېږي نه نتیجه به ولري.
طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي، افغان حکومت به مشکل نه وي چې د طالبانو سره خبرې وکړي؟ له کومې ډلې سره وکړي؟ تله نظره تاثیر ګذاره ډله کومه یوه ده؟
خ خبره به دا وي چې یوازې طالبان چې د حکومت مخالفت کوي په دغو مجلسو کې باید حکومتیار صاحب هم حاضر وي، د طالبانو ټولې ډلې هم حاضرې وي. او دا سوله دې ته وایي چې په افغانستان کې نور دا بې امنیتي او دا جنګ ورک شي. که یوه ډله راشي او یوه ډله تر شا پاتې شي نو دې ته بیا سوله نه وایي، دې ته بیا امنیت نه وایي، دې ته بیا امن نه وایي.
تیره ورځ ځینې رسنیو په خپل ویب سایټو کې ځینې عکسونه نشر کړل د ملا عبدالسلام راکټي په نامه باندې یو کس نوم یې اخیستی دی چې هغه له ملا منصور ډلې سره مخالفت اعلان کړ. په دې اړه کراته وایي دا ملا عبدالسلام راکټي څوک ده؟
تر اخلاص اعلان ما هم واورې دوی او بای سرویزونو د ما عکسونو سره کې کو په دې باندې په خپل ځم نو کې په اصطلاح باندې و دې تشکیس و چې دا د مال نامه څخه چا استفاده کړې ده. زه بالکل د طالبانو په مابین کې دی نه چې دی و مرګ او د بل مخالف. زه په کابل کې دا څو کاله د لی گزاره کوم، د خپل امنیت لپاره دلته راغلی یم، گزاره کوم. او د دې په مابین کې دا څوارلس کاله دی جلسه وایم، ما د دې په مابین کې کوم خبر نه ده کړی یا کوم ملګری مې نه ده کړی او په دا څوارلس کاله کې ما یو نظامي حرکت نه ده کړی. دا خبره زه هیڅ وخت نه کوم، نه ما په درس کې دا خبره ده. ما درته وویل چې دا څوارلس کاله ما یو نظامي حرکت نه ده کړی.
د ولسی جرګې پولیسي جرګه کې د زابل د خلکو استاذ ملا عبدالسلام راکټي و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو او اوس هم ورزو د کابل چاپ د ورسپانو مخکتنه کو اسد الله لودین د نننۍ ورسپانو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې نننۍ څلور اړخیزه غونډه او د دغه غونډه په اړه هیلو او سپارښتنو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې څلورمه غونډه مخامخ خبرې او څو اړین ټکي په سرمقاله کې راغلي. د سولې په نننۍ غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصېږي، خو د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت دې ته باید فکر وکړي چې د طالبانو له هغو کسانو سره باید خبرې وشي چې با نفوذ وي. د سرمقالې لیکوال ویلي مهمه ده چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته ښه چمتووالی ونیول شي، ځکه دا هم لرې نه ده چې طالبان خبرو ته حاضر شي خو سوله به ونه کړي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې له مشخصېدو سره سم باید اوربند هم وشي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو بنسټ کېښودل شو او اوس په څلورمه غونډه کې هڅه کېږي چې له طالبانو سره د سولې په نورو اړخونو پرمختګ وشي. د سرمقالې لیکوال ویلي د څلور اړخیزو غونډو ګډونوالو باید تر اوسه طالبانو ته دا قناعت ورکړی وي چې هغوی د سولې له خبرو سره سم اوربند هم وکړي. د ورسپانې په باور که اوربند ونه شي نو د سولې روانې هڅې به د افغانانو هیلې پوره نشي کړی. کابل پوسټ ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پګواش کاناډایي موسسې مشر هم د سولې په دې غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي افغان حکومت لیوی خپل طالبانو سره د سولې خبره کوي او بل لور ته بیا داسې اخطارونه ورکوي چې ممکن طالبانو ته سیاسي ننګ پیدا کړي او د سولې خبرو په شاشي. په سر مقاله کې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ویلي دي کله نننۍ غونډې وروسته طالبان سولې ته شین څراغ ونه ښیي دوی بل بل تګلارې کار واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې له جګړې ستومانه نسل او سوله. په سر مقاله کې راغلي چې افغان ولس سولې ته هیله مند دی خو حکومت د سولې شورا ته داسې نوي کسان ټاکلي چې هیڅ د سولې لپاره د بریالیتوب هیلې نه ترې کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بلخ ادبي خوځښت او د بلخ د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې د مختلفو قومونو لپاره په خپلو مورنیو ژبو د زده کړو زمینه برابره کړي. د الخ اوبکې د بلخ د ادبي خوځښت لسګونه فعالانو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د نمانځنې او د ګوګل څخه چې پښتو یې د ژباړې په نړیوال سیستم کې ورزیاته کړې د مننې په مقصد د بلخ د ولایتي شورا په ودانۍ کې راټول شول او له حکومت څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه وکړه. مجیب رحمان حبیبزای د غونډې ته ورغلی و.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ورزیاته کړه د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله حساسیه په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي. که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي دي چې مسکو له واشنگټن سره په همکارۍ کې ډېر خطرونه پر ځان منلي خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظریو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. له امریکا سره د افغانستان په مسله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده او که مسکو اوس له دې همکاري لاس واخلي اغیز به یې په تیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څیړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او امریکا ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازنی ځای دی چې موسکو او واشنگټن پکې همکاري کړي او یو علت هم د کاربوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپل همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي په هغو هڅو کې ورګډ شي چې له مخکې امریکا پیل کړي ځکه موسکو په دې کار سره ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیم اړیکه نیولې چې د هغو سخت دریځو وسله والو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي که څه هم طالبان له موسکو سره د اړیکو د ټینګېدو خبره ردوي. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړ جاړی یا تفاهم له منځه ځي او که د حکومتونو او د وسله والو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګېږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنۍ سیاست مستقلانه مخ ته وړي او له روسیې سره هم اړیکې د پخوا په څیر ډېر ښه دي.
د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالۍ او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترنګلې شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی، کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره شته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډېره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکي ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو څوارلسو کلونو کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره څومره اغېزمنه وه؟ په اړه یې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله استانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کلو کې روسانو د ناټو سره او د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک همکاري نه ده کړې. که همکاري کړي اکثرا امریکي ورته په دغه همکارۍ په وړاندې افغانستان په ارتباط کې اوسي، مثلا دوی د هوایي اډونه استفاده کړې، دوی تجهیزاتو نه د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې، په مقابل کې امریکایانو او ناټو روسانو ته درزت ورکړې او یا یې هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړي. اوس هم که چېرې ستراتیژیک لحاظ وګورو روسانو په استعمال د همکارۍ نه ځان باسي، هغه کوم ډېر جدي او منفي تاثیر نه شي درلودلی.
موسکو په افغانستان کې په تیره بیا له دې هېواد څخه منځنۍ آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې میشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمیر به شاوخوا 1500 تنه وي چې یو شمیر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډیری تاجک وسلوال او ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي او نور چچنیایي او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره هم دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي، هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ اختلافات دي، د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د قربانو طالبانو ترمنځ. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي: د افغانستان د سولې او امنیت د ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب شوي چوکاټ کې څلور اړخیزې غونډې دي، د دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي. تر دې ورهاخوا ته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه، هر ډول اړیکې او د سولې لپاره له دغه چوکاټ وتلي بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزی په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسېره پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده شي، د افغانستان جګړې ته به نوي ابعاد ورشي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپلې پښې داخلي.
کته هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 1300 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې و، خو د پوتین حکومت لدی خوشاله و چې د غزواکونو حالت د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. د افغانستان د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د غواخونو ام مخنیوي هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره روسیه همکاري ته هڅولې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسیدو په څه کم یو کال کې په دې هیواد کې د ناامنۍ او لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزی آسیا له دریو هیوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه یې سیمې ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات کړی دی. طالبانو هم په وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د روسیې حکومت اندېښمن نه دی چې طالبان به ورته مستقیم ګواښ متوجه کړي، خو د مرکزی آسیا د سخت دریځو په اړه اندېښنه لري چې ښایي د افغانستان له خاورې ګواښ د روسیې پولو ته پراخ شي. په تېره بیا یوه ډله د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې یو شمېر وسلوالو د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی د اندېښنې وړ ده. افغان چارواکو دغه راز ویلي چې د هغو وسلوالو په ډله کې چې د پاکستان له قبایلي سیمو افغانستان ته کډه شوي، ډېری یې د تاجکستان، چچنیا او د چین اویغور سخت دریځې دي. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې تر ډیره ویل کیږي د سخت دریځو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه بله هغه برخه وه چې د روسیې او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې د مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوري کروپنوف کړې ده. خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شو چې د امریکا خزانه وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. کروپنوف ویلي واشنگتن له موږ سره خبرې نه دي کړې او یوازې خپلو ګټو او ملي حاکمیت ته پام کړی او د روسیې یا د نورو د نظرونو له اورېدو سره یې لیوالتیا نه ده ښودلې. د هغه په وینا د اوباما ادارې د همکارۍ پر دغې هیله بښونکې اړیکې هم خاورې واړولې. دې کار د همکارۍ پر ټوله فضا سیوری غوړولی دی. په مسکو کې د کارنیګی د څیړنیز انسټیټیوټ څیړونکی الکسی ملاشینکو وایي د روسیې رسمي دریز هغه دریز چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دا دی چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډیر خطرونه په ځان مني او هیڅ لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریه په مسلو کې توافق ته ونه رسیدو. کله چې توافق نشو کولای د څه لپاره باید په یو بل کړکیچ کې ښکیل شو. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ پریږدئ چې امریکایان له قهر وخوټیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زمونږ غاګله ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه څو شپې وړاندې په کابل کې پیل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو په حمله کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندوز په ښار کې د یو چسپکي مین د چاودنې له امله څلور ملکیان ټپیان شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ګوانټانامو زندان د بندولو لپاره جوړ شوی پلان یې کانګرس ته د سپارلو لپاره چمتو کړی. او د جرمنی او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران پرون له اوکرين څخه وغوښتل چې پر سیاسي بحران برلاسه شي، د اقتصادي رغونې په مقصد اصلاحات راولي او د مینس د موافقې ژمنې عملي کړي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې د خبرونې ورسای راپور په کندوز کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندان وای په کندوز کې د سیمه ایزو زورواکو او د ځینو پخوانیو چارواکو د ناسم چلن لقبله عام خلک له وسلوالو طالبانو سره یو ځای کېدو ته اړ شوي دي. شیر عزیز کماوال وای همدا ډله خلکو د حکومت پر ضد د جګړې په حال کې دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم سر ټکوي چې په کلیو باندې کې خلک د اربکیانو او خپل سر وسلوالو لخوا زورول کیږي. په دې اړه د اجمل آریان راپور ووري.
په کندوز ولایت کې د پولیسو د 1315 زون قومندان وای چې په خوا په دې ولایت کې خلک په یو نوم او بل نوم زورول کېدل او له خلکو سره سم چلن نه کېده چې لکه بل یو شمیر کسان د وسلوالو طالبانو لیکو ته ورغلي دي. د پولیسو د 1315 زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کامول په وینا که په خوا په کندوز کې له خلکو سره سم چلن شوی وای نو اوس مهال به په دې ولایت کې دومره ستونزې نه وای پیدا، ځکه دلته خلک په مختلفو نومونو نو زورول شوی دی او ځینې کسان دی غدیله کبله د طالبانو لیکو ته تللې دي.
وخت بو در کندوز برادر کس کې رشتہ شو طالب بود، کس کې لونګي میزاد طالب بود، کس کې یک ذره طرفی
خو په کندوز کې کچا ګیره درلوده هغه طالب وو، کچا لنګوټه درلوده هغه طالب وو. او د داسې نور خبرو لامل خلک له طالبانو سره یو ځای شوی دی. نور باید د خبرو ته د پای ټکی کې خودل شي څو د دولت او د خلکو ترمنځ واټن راکم شي. خاغلی کامول زیاته کړه چې باید د دې ولایت ټولو خلکو ته په دولتي اداراتو کې یو شان ته سهم ورکړل شي څو خلک خپل ځان د دولت په هنداره کې وویني او نور د محرومیت احساس ونه کړي. په همدې حال کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري هم وویل چې د ملکي ادارو او د امنیتي ارګانونو چارواکي او کارکونکي هم باید خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې نه کړي.
ما هم باید خدا بشناسیم، من حیث خادم خدمتگار، نه من حیث بادار ملت. خادم باید بادار خود ظلم.
موږ هم باید خپل ځانونه اصلاح کړو. د خلکو خدمتګاران باید رشوت ونه خوري، پر خلکو باندې ظلم ونه کړي. په چک پاینټ کې باید د خلکو جیبونه تلاشي نه کړي. راځي سره یو موټی شو، نور جګړې ته د پای ټکی کړو.
بیا موږ ته چوین علماء دین شما را برای ما سین بیا موږ ته چوین.
بل خواته د کندز ولایت یو شمیر اوسیدونکو د دغو چارواکو د خبرو په تایید سره ازادۍ راډیو ته وویل چې په دولتي ادارو کې د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. همدارنګه په سیمه کې خلک په بېلابېلو نومونو د اربکیانو لخوا ځورول کېږي.
موږ او تاسې وګورو نن په دغه محاکمو کې دولتي اداراتو کې د چا غږ نه اورېدل کېږي. او بل موږ چې ګورو دغه ولایت کې دغه د پولیسو بلخصوص د پولیسو د اربکیانو بد چلند خلک دې ته مجبوره کړي دي چې په خپل کلي کې کور کې طالبان ته ځای ورکړي، هغوی سره مرسته وکړي.
وروره خلک سینه نن ورځ دا طالبان سوي دي، طالبانو په ډلو کې ځانونه ګمارلي. دا ټول د اربکیانو د لاسه ده. په کلیو کور کې په بانډونو کې اربکیانې وښي ټکوي ځوروي اقناقې ځوروي. همدغه کابله داسې خلک تللي دي ټول طالبان ته.
د یادونې ده چې له څو کلونو راهیسې د کندز ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د خپل سرو وسله والو او د اربکیانو له زبر ځواکۍ څخه شکایتونه کوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت داسې یو د اړیکې شمیره اعلان کړي چې په زنګ وهلو سره به په وړیا ډول متخصص ډاکټران ځوانانو ته روغتیایی مشورې ورکوي.
ټول هغه ځوانان چې روغتیایی ستونزې ولري دوی کولی شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي.
دوستانو، په دې تاندې څانګې کې مو د یو داسې افغان ځوان له ژونده هم خبره وو چې یو وخت یې همزولو د ده په بېچارګۍ او کالیو پورې خندل، خو نن داسې یو ځای ته رسېدلی چې په خلکو خنداګانې ویشي.
زما په زړه کې همیشه راتله چې کله زه لوی شوم، که کوم تجار شوم یا چیا رانه جوړ شو، نو زه به که ډېرو نشم کولی یو ماشوم سره به زه مرسته وکړم چې هغه ما غوندې د ترکاري فروشي نه کوي.
ملګرو، دا هر څه په نننۍ تاندې څانګې کې اورئ. زه نورګل شفق یم. محمد ظریف لودین د ننګرهار د کامې ولسوالۍ دی. د مهاجرت پر مهال یې په پېښور کې ګڼې ستونزې درلودې. ترکاري فروشي کوله، ځکه خو به یې د ښوونځي ټولګیوالو ورپورې خندل چې له کالیو یې د پیازو بوی ځي. خو یوه ورځ داسې راورسېده ټولګیوال څه چې استادانې ګوته په غاښ کېنول.
مکتب او درس ما ډېر په مشکلاتو باندې ویلی دی. د ورځې له خوا نه موږ ترکاري فروشي کوله، په منډۍ کې کار کولو، او بیا ماسپښین له خوا نه مکتب ته تلو، عین شکل بیا ماښام کورس ته تلو. پېښور کې موږ په یو کوټه کې تقریبا 12 نفر اوسېدلو، او ګروپ ما نشو لګولی چې نورو ته مزاحمت کېده. د لایټر ګروپ به مې ولګولم، او د هغه نه به مې کاغذ راتاو کړم، صرف هماغه درې سې به مې پټ کړې، یو سې به مې ځان ته کوو، د هغه د مخې نه به مې کتاب لوستلو. چې خوشبختانه ما بیا وشو کولی چې د پېښور د مکتب نه عمومي اول نمره فارغ شمه. زمونږ هغه پاکستاني چې کوم استادانو خپل نور پاکستاني شاګردانو ته به دا پیام ورکولو چې وګوره چې یو ترکاري فروش زوی چې په خپل هم ترکاري فروشي کوي د ورځې له خوا نه، او کله کله صنف ته هم ناوخته راځي، او تاسې پېخاندی چې د ده د پیازو بوی ځي، هغه د عمومي اول نمره شوه. هغه کې بیا ورو ورو د هلکانو ذهن بیا تغیر وکړم، نو بیا وروسته اړیکې ډېر ښې شوې.
دوستانو، کله چې افغانستان ته له خپلې کورنۍ سره راوګرځېد، نو ښاغلی لودین وایي چې کور په کور په خپل بایسیکل ګرځېدم، او خلکو ته مې انګلیسي ژبه ور زده کوله، او یو وخت دومره بوخت شوم چې ژوند مې په یوه واړه بکس کې له ځانه سره ګرځاوه.
په 2002 کال کې بیرته راغلو افغانستان ته. دوه کاله مې نور درس ویلو، عبدالهادي داوي لیسې نه بیا فارغ شوم. زه نو یو ورکوټ چرایي مات سایکل مې لرله چې په هغه باندې بیا زه ګرځېدم کورو په کورو باندې. مشکلات زیاتو، نو انګلیسي درس به مې ورکولو خلکو ته، او بیا همدغسې د کور مصارف می پورا کولم چې بیا دغه نو ورسته می پنتون لوستم د لیسانس نو ورسته بیا ما شو کوله چې ځان ته وظیفه واخلم اولین رسمي وظیفه زما په بانک کې و د ورځې لخوانه می بانک کې کار کوله او د شپې لخوانه یو کم کې می ترجمانی کوله نو یو ورکوټ بایک ملرل چې په هغه کې به همیشه دوه اضافهګي کمیسونه بو یو ورکوټ اتوراته یو خوراته د جرمنی څخه را لګل واغه به می ساتل او همیشه بسکټ او شیدې به پکې وي ځکه چې زما معلومه نه وانه چې شپه به می نوکری یا د ورځې به بانک کې ما نو هر چیرته چې موقع مساعد بشو بس عملته کمیس به می وتکو بدل به می کو بل کمیس به می په بایک کې اچولم او سحر د شپه ګونه ترونی م پورې زه خصوصي پنتون تتلم چې ما د خپل د مصری دورې د پله د مصیبه درسونه ویل
روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې
وای کفلک دې د زمری په خوله کې ورکړي د زمری په خوله کې ما پرې د همت همزولو ځوان ظریف لودین خو فلک د زمری په خوله کې ورکړي وو خود شپه ورځ همت وکړ او خپل بخت یې په خپل بدل کړ د زده کړو په برخه کې دې کچې تر رسیدلې همزولو چې دوه ماسټری لري مالی وزارت سره د نړیوال بانک د یوې پروژې مسؤل دی د برلاس پونوم د تخصصي زده کړو یو انسټیټیوټ فعال کړي دی او د مرستې لاس پونوم نورو ته د خیر سوالو یو خیریه ټولنه جوړه کړي ده
چون ما خپل مشومتوب نه خن نه دی اغست ما نه کله لوب کړي و نه مې کله ګډل زاولې او نه مې کله د سیمه کې د کرکټ راته برابر د ډیرز مزړه کې د چي وکم یا اغه وخت بنو چون اغه وخت ما مزدوري کوله یا به مې ایسکریم خرڅول یا به مې وږي خرڅول یا به مې ترکاری خرڅول نو زما بزړه کې همیشه راتله چې کله ز لوې شوما کوم تجار شوما یا چی رانه جوړ شو نو زبه کډېرو نشم کولې یو ماشوم سره به زمراستو کوم چې هغه ما غوندي د ترکاری فروشي نه کوي نو چې کله خدای راته موقع مساعده کړه او اقتصادي وضعیت لیک شو په 2009 کال کې زوما او زمنګ یو بل خور دا چې فعلا نشته فرشته سانګ زینو میګي منګ دوړو یو بنسټ کې خو دې مرسته ټولنه په نامه باندې او په اول روزه باندې منګ یو فامیل سره مرسته وکړه چې د روزي مصارف هم ورته واغستم په دې شکل باندې ملګری هم ډیر زیات او حاصل او چې فعلا تقریبا زمنګ د مرسته کوونکې تعداد تقریبا 15 شپږ نفر تر رسیدګي منګ د یو فامیل نو شو کولې خپل مرسته وغځه تر 800 فامیلونو پورې منګ شو کومه کوکو په زلزلو کې منګ خلکو ته کومه کوکو په سیلابونو کې منګ خلکو ته کومه کوکو منګ هر کال په اختر کې د اختر جامع ماشومان لپاره اخلو
خلکو 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 منی سي ژوندون ته ټوپک منی سي ګاډ څخه پړي واخلې بار له یو ستړي واخلې ځان خپل دې ځان خپل دې
د یو ځوان کیسه هم را سره شریکوي چې دوی لاس نه وای کړی دی
منګه فلن یو ماسل لروز انزرم سلور کال کی کی چاغه ماسل منګه کومکاو پلار سوکیدار دیم خصوصي پنتون کی طب ولیم او د ټولو نه خوشحالي زمون ته د چاغالک د 90% نه نمرې هیڅ کله چیت نیوی ډیر ذات لایق خلق دی اوغه مې شمه ته وی چې کله زله خره ډاکټر شوم فارغ شوم نو زه بس تا فشار همیشه د بار بز مفت کی ګورم
ملګرو د یو عالم خبره ده چې لو انسانان لډیرو ناکامۍ ورسته لوی وبره تر رسیدي خغلی محمد ظریف لودین ته د خپل ماشومتوب خاطرو او دینو ناکامۍ او دا ورزده کړی چې خپل ځان خو هر څوک رسوي مهم د نورو لاس نیوي ده د مختاسي ته خپل پیغام کې هماغه خبره په یو بل انداز کوي چې خ نور کیږي
څنګه چې موږ ته په دین کې لار خوانه شوی چې باید خپل هماغه ټولنه سړی باید اصلاح کړي نو کسړی سمرم خو وسی صرف ځان د پاره وسی صرف ځان ته مونږ که صرف ځان ته عبادت کی دا پدارتنه خو صحیح ده چې دغه یو نفر شخص لپاره خدم اما زمونږه مسولیت فردی نه ده مسولیت همیشه از فکر کوم چې اجتماعي ک ډیر نشو کول عقل هر افغان کدا احساس لري چې خپل ځان سره یو بل افغان اور اسي ک په هر سوي کې کم کس باندې پيږي ک کم کار باندې پيږي ک کم خبره باندې پيږي یا مالی مرسته ور سره کاوي شي د فکر کوم 50% د مشکلات زمونږه حلېږي ځکه چې دا به تر اتاګ لري یو ځای کې مې موټر ټایر پنچرېږي چې وګورم یو نه یو کس خدای برابرېږي را سره مرسته کوي هماغه چې ستراتم لاس راکې امر سره ترکې نو ماته احساس کیږي چې ورځ مونږ هم دغه یو غریب سره کومک کړو دغه په دې واور کې یو نفر راغی دغه سره کومک وکړو کله چې خپل تاسو د جیب نه ورکوي خپل په مټ باندې تاسو یو غر ته وخیږي یو فامیل ته وړو ورسوي او هغه خواله وکي او کم دعا چې هغه فامیل به تاسو ته درکې یا کم هغه احساس دراحتی چې تاسو ته کیږي چې کله هغه ته سودا رسیږي دغه په تندې کې چې کوم تاسو خوشحالي ویني هغه وخت به انسان ته احساس کیږي چې واقعا مې مرسته وکړه
وایو وداندیو
سلام دوستانو ز شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ور
رونا او دوستاندیو رکھے فاصله دیوی یو تر بل قربان دیو یو تر بل قربان
دوستانو د ښاغلی لودین له ژوند سره د کولې شي چې کا اراده پخه او عزم ټینګ وینو یو کس هم د خپل ټولنې حالت بدلولې شي. ملګرو اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت د افغان ځوانانو د روغتیایي حالت د خوالي او د دوی په صحیح ژوند کې د یو مثبت بدلون په هدف یو ټلیفوني شمیره اعلان کړي. دا شمیره څو ده او ځوانانو ته څه خیر رسیدلی شي؟ د دغه موینیت موین ډاکټر کمال سادات راته وایي.
د ځوانانو چارو موینیت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو یو نیوپی ادارې سره یو سلو شل شمیره جوړه کړې ده. د افغانستان له هر ځای نه چې هر ځای کې موبایل کار کوي د افغانستان کمپنۍ دوی کولای شي چې دغه یو سلو شل شمیرې ته زنګ ووهي. دغه شمیره د سهار له اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو بجو پورې رسمي وخت کې فعال وي. ټول هغه ځوانان ورونه او خویندې چې روغتیایي ستونزې ولري دوی کولای شي چې دغه شمیرې ته په مفت وړیا مجاني ډول باندې ټلیفون وکړي. پیغلو ته متخصصه میرمن ځواب ورکوي، ژڼیو ته متخصص ډاکټر د هغوی په اړه خبری ورسره کوي او سلا مشوره ورکوي.
ملګرو ښاغلی سادات مو د دې ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره یو شمیر وړو صحی مرکزونو هم خبروي.
مونږ په هرات، تخار، جلال آباد کې د ځوانانو ورونه خويندو لپاره په شفاخانو کې کارنر سنټر دا پرنيسته دی. په یغې کې د زنانا ډاکټر متخصص ناست وي، په بل او تحقیق مردنا متخصص ډاکټر ناست وي. ورونه خويندې کولای شي چې مخامخ متخصص ډاکټر سره کېنی پیغلې او د خپل مریضۍ په اړه مخامخ خبري ورسره وکړي. همداشان نرینه ډاکټر ته ورزي، عملاً بیا په یغې ځای کې اقدامات کوي.
د هر زنګ وهون کې ظلمي او پیغلي هویت به خوندي وي او خبره به یوازې د ناروغ او د ډاکټر ترمنځ وي. همزولو دا خبر هم ښاغلی سادات په دې دلیل کوي چې ځینې ځوانان خپل یو شمیر ناروغۍ د شرم او یا د ځینو ټولنیزو ناوړه دودونو له کبله پټې ساتي. ښاغلی سادات زیاتوي،
د افغانستان ځنې داسې رواجونه دي چې هغه ځنې خلک خپلې مریضۍ هم چاته نشي بیانولی. خپلې مور ته، خپل پلار ته، خپل میړه ته، خپلې میرمنې ته، د کورنۍ نورو غړو ته د زړه حال نشي ویلی. دلته فرهنګونه رواجونه یو څه کمزوري دي، نو په دې اساس چې دوی مخامخ ډاکټر سره کښېني، ټولې هغه نویلې خبرې چې دوی په زړه کې دي خپلو ډاکټرانو صاحبانو ته وړاندې کړي، پیشې کړي. نو په دې اساس چې ځوان له ډېرو ناروغیو سره مخامخ کېږي او د دوی سم درملنه شوی وي، ځوان مو لاس نه وي ورکړي. زموږ دا پالیسی ده چې موږ باید ځوانانو ته ډیر کار وکړو.
نو همزولو وای ژوند دی او په سړی هر ډول وخت راځي. که خدای مکړه تاسو هم له کومي روغتیایي ستونزې سره مخ شوي، نو یو سلو شل شمیرې ته وړیا زنګ وهلی شي او ګټورې صحی مشورې ترلاسه کولی شي. یو سلو شل شمیره چې هیر مونږ شي په زړه او په سټه مو خدای روغ لره. دا تاندې څنګه هم دومره وا، تاندې څنګه پر فیسبوک بیا مو مې facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندلی شي، pa.azadiradio.com. او زما پر دې بریښنالیک پته د خبرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شي، shafaqn@rferl.org. علامه مل
بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نه مخاچتا بیکاری بہم یو کارو خو حاصل نه مخاچتا زمنزل مقصد سوخ چل مار چن چن سم کار دم کار چن امر کے ساتھ دنیا چل
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومني په دې هیله چې ژوند مو له خوښۍ ډک وي د دې ونې خبرونه پیلوو روان خبرونه کې د خزو ترمنځ په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي د حلارې څه دي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم قدرمنو اوریدونکو سموک په ټولنه کې د خځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمیر میرمنې د کورنۍ لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي په افغانستان کې په یو شمیر کورنۍ کې داسې دود او دستور دی چې کله یو میرمن کونډه شي یا خپل خاوند نه طلاق واخلي او یا بیا اولاد وینو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه بدمرغه او بدقدمه بولي د خیر خیګنې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي خلک داسې انګیری چې کدا ډول میرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي نو د هغه کار پایله به بدوي او دوی به بدبخته شي د ننګرهار اوسیدونکو زرمینه وای 25 کال کېږي چې میړې مړ شوی دی له هغه وخت نه تر اوسه خواخي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بد قدمه وي او زما زوی دی وخور
د ما 25 کال کېږي د ما شوهر شهید شوی دی اوسه ما د خواخي ژوندۍ د راتوي ته قدم خوش کې د کور ته راغله د ما زوی دی شهید سو دا خبره د خواخي مکې د اندران مکې مثال ارڅه کې لیورونه مې د خبره راته کوي وای د موږ ورور دی مرکه مثال ته قدم خوش کې دغه کورتره ځزتی زارم ځتی سه چاره نه لرم زه څه بو وکم د مام د زلنه وکد ما یوانان په خوار سی په خپل ز خوار سم زه دی الله رو مکرر او د خبره کړه ته کې ځتی زارم چیرته بزلار سم د نو څنګه ته نه درېګم وای د هغه د کوند کذلار کې د دې سوري خدای نه خاصه په دغه ناو بندونه لوي د خو کوند ده ځتی خلک بد منی کنه
د میدان ورتګو سیدونکې نیمه غنی د خپل سیمې د سترګو لیدلای حال او د هغې انجلې کې سره ته کوي چې میړې مړ شوی وو او دای لیورتا په نکاح کړي ونو د واده پورزي په دروازه کې د ناوي په مخ پستنی خالونه کې خودل چی قسمت خشي
زموخ په لیوال سیمو کې دا راواز د کراچي او انجلې یا ناوي کوند شي هغه ته به چګونه په سترګه قتل کیږي یا د څه خطر لارم چې یو انجلې و چې هغه نامزاد او بیا مخکله دینه چې واده وکړي هغه نامزاد وفات شو او یم د کوند شو جایدا د خپل دویم لیورته په نکاح کړ کله چې هغه بیا راوست بیا نو خدمت مانس کې ویل چې فلانه باجراته دغه دی وشي د پټن د باندې د خلونه ورته کیږي ځکه چې په هغه واده پورت باندې کړي د پټن خلونه کیږي شاید د قسمت تغییر وکړي او دا ځکه چې اوه خبرت شګونه وشاید په نیک شګون باندې واوري فکر کوم په هغه دروازه کې د یو لوی توهین د چوي ناوي ته کیږي او غیته ستنه راخصل کیږي غوړي ټنده باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري
اغلی نیمه هم دار زیاتوي کله چې یو میرمن کند شي نو خلک ورته په خې نظر نه ګوري او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوخی لمراسمو ځان ګوخه کوي
کله یو خزه کند شي نو هغه دومره منفور شي په ټولنه کې په چغې ته دی و سمې خزه پسترګه نه کتل کیږي او هغه د بچګونه خزه پسترګه کتل کیږي او انداسې چې مثلا کله دیږي ورور واته وي نو هغه چې دیږي ناوي راوړي بیا نو دی ته وایي چې مختمه ورده ته بچګونه یې اته مال سلیدل دي چې کله د بام پسترګه ولاړه ویغه نا وچ کله راوړی دی ته چې له بام څخه راکوزه شې ته پاس ولاړای تا غلان دې ته بایدل ته ونه وسیږي چې ستیره پیونل وی کی او هغه هم د سبات چګونه نشي غمرمن د سالات راځي چې خپل په دې خپل تقدیر باندې راځاوي او کله چې هغه ګوري چې یو نوې ناوی راول کیږي دوی کوشش کوي چې هغه خزان ډیر لري وساتي د غل جامو څخه دی غل هغه مراسم چې اجرا کیږي غي سره چې یعنی ک زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد چورې پغي باندې هم ولوي کی او ځان تقریبا دومره خپل ټولنه څخه احساسوي خپل ځان ته په بدسترګه ګوري او نور خلک چې یعنی تبيزي چلن ورسره کیږي
په ډیرای کورنۍ کې دا دود هم دی چې خلې ونجلې نوې واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوي ګړل کیږي دوی دا فکر کوي چې د ناوي قدم د دوی د کورنۍ لپاره خنه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو او له داسې په وروسته بیا د ژوند تر پای اس پکې سپوري ورته کیږي او زوروي د ننګرهار اوسیدونکو راهله وای د دې وخپلوانا په نامزاده کې کونډه شو، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله او دا میرمن اوس له هیڅ سره ټولنیز روابط نه لري.
ایونجلی وسی اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړسه، د دې اصلا رضایت نه و. خو خیر چونده لک په روستو کې تحصیل وکړو، خو دا الک د دوی د واده دوره راغله، الک سي ټکر وکړو، نو دوی ویل سي نه دا د واده موضوع سره مسته سو د بدشګونه ځکه د دې قدم نیک نو د دې له برکته دا الک داسې زخمي شو. څو دوه مره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا الک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې، نو دوی ورته سي دا ته بدبخته یې بالاخره دا پر رواني مشکل اخته سو. بیا دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه، بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو. دوی سي ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې سي دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چا ته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وینو هغه ښځې ته ډیر ارزښت ورکوي چې ډیر زامن ولري او یا په ژوند کې ډیره نیکمرغه وي. نو د خیر کارونه په همداسې وي میرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زمونږ د خپلوانو څخه او هغه ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدا ډیر زیاته خوشاله دی، خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې وو، هغه ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچو. نو هغه چې ما یو ماشوم راوخسته د دې په غې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچو. دغه سره واجنه ډیر زیات دي، خو څنګه خزه چې مثلا کندوي نو وی چې دا بد شګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي، یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنکی یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمن چې په ژوند کې ډېره زیاته خوشاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خدا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او دیوی موضوع په نیک او بدفال نیول کوم علمی جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنی لري. افغان روانشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمی بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلی او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومی په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله، دا په روپونه کې د خرافات په دیگه. خرافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي دي خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمی جنبه نه لري. د اروپایانو په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بی بنیاد دي، بی بنسټه دي او هیڅ راز علمی اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د دوالی لپاره پیدا کړی، خپل را پیدا کړی، خپل دود کړی او خپل عمل کړی. تر اوسه پورې هیڅ د څه تحقیق نه لسی چې وخی چې یو کونډه خځه سوره په نوې ناوې پریوتای او هغه بدبخته شوی ده، هیڅ راز ثبوت هم د خلک د خبره کې هم نه لري. دا صرف هغه خوانوي سنتي او بی بنسټ او بی بنیاد افکار او هغه دی باورونه دي.
استاد عظیمی همدارز وای هر خزه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروی اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه خزه چې په حقوقي قضاوت کیږي، پیشداري کیږي، حقوقي ته د کندې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ دی او بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې حقوقي چې بد شګومې ټاپه خوري، دوی د بد شګومې او د بد فالۍ لیبل خوري، دوی لاروی اړخه ډیر پل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خود کمبینه احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانبه دی، نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته وکړي ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د دکتي کورنۍ په پاکه یا په کوم قضیه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قضیه حلوي یا د کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بد فعال یاستئ ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد الله تعالی در خول بندگان رو به مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل چهات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده بود.
درنو اوریدونکو موږ ټول ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو ایزړه ونه زګرو ټول هغه پیخي چې زموږ په ژوند کې پیخيږي د الله تعالی له جانب دی او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمل دي ډیر مینناک چلند وکړو د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه زګرو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره و کا غواړی مختلف کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي په کابل کې 1400 هرات کې 3000 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 3000 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ.